دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د بیا رغولو د پروژو د څار لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي سرمفتش دفتر ویلي چې اداري فساد د طالبانو د ملاتړ په یوې مهمې وسیلې بدل شوی چارواکو ویلي چې ایران د اروزګان په ولایت کې د اوبو د لګولو د یوې مهمې پروژې د عملي کېدو مخه نیسي او د سوریې د رژیم ځواکونو په ادلب کې د بې کوره شوو خلکو کمپونه په راکټونو ایشتلي دي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د روزګان والی وایي چې ایران په دې ولایت کې د یوې مهمې پروژې مخه نیولې
هغه په ار کې متقیا چې په پیسې مصرفي او تبلیغات کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې هیڅ اجازه ورنه کړي چې د میټر جوړ شي
د پکتیا یو شمیر دینی عالمانو ویلي تر هغه چې بین الافغاني مذاکرات ونیسي په هیواد کې سوله ناشونې ده
والله هیڅ خپل افغانستان د افغانستان د خلکو سره خبرې ونکې زرو کالو کې سول راوړي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې د خبر او نظر په رپورت هم لرو خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نو شبا آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان د بیا رغونې د پروژو او د څار لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي دفتر یا سیګار سرمفتش جان سابکو وایي چې اداري فساد د طالبانو د لیکو د پیاوړي کولو لپاره په یو مهمې وسیلې بدل شوی سابکو چې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په شلمې د واشنگتن د ویلسن سنټر په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله له امریکا او د امریکا له متحدینو نه غوښتل چې له اداري فساد سره مبارزې ته د خپلو برنامو په سر کې ځای ورکړي هغه ویل که څه هم چې پر اوسني حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نیمګړتیاو په اړه پر ځای انتقادونه کېږي خو اوسني حکومت د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په پرتله څو برابره ښه عمل کړی دی سابکو زیاته کړه که امریکا واقعا غواړي چې په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې په بریالیتوب عملي شي باید چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او خپلې پروژې او برنامې له هغو سره په سلا مشوره طرحه کړي
د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چهارشنبې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې غونډه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پکې ګډون وکړ د ناټو عمومي منشي سټلټنبرګ په خپل وینا کې په افغانستان کې د دموکراتیکو حقوقو ترلاسه کولو لپاره په تیرو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون ستاینه وکړه او ویل چې ملګري ملتونه هیڅکله په انتخاباتو کې مداخله نه کوي سټلټنبرګ په افغانستان کې د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو په تړاو د روانې لانجې په اړه ویل چې دوی همکاري ته متحد دي او د امنیت په تامینولو کې همکاري کړې وه خو په چارو کې لاسوهنه نشي کولی د ناټو عمومي منشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دواړو د افغانستان امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ
دا د امریکا غږ واشنگتن دی په پاریس کې د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو د نړیوال سازمان یا یونیسکو په 14مه کلنې غونډه کې افغانستان د دغه سازمان د اجرایه بورډ د غړي په توګه قبول شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپور شوی راغلی چې د یونیسکو د اجرایه بورډ غړیتوب په نړۍ کې د افغانستان د ملي ابرو او وقار د لوړولو لپاره یو مهم ګام دی
د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتو د بحران کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په بهیر کې په شفافیت ټینګار کړی دی د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د انتخاباتو په ترسره کولو کې د نړیوالو ټولنې د مرستې او هڅو نه په مننې ویلي چې له ټولو نړیوالو نهادونو نه تمه لرو چې په انتخاباتو کې د شفافیت ملاتړ وکړي په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایان عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ ته د پنجشنبې په ورځ نن ویلي چې په 1000 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه بشپړه شوې او په 1000 ولایتونو کې لا اوس هم دغه پروسه دوام لري کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلانولو لپاره نوې نیټه لا نه ده ټاکلې
ایرانی چارواکي د اورزګان ولایت د کجکی د بند په 4 کیلومتره کې د هلمند سیند د پاسه د مهمه تخنیکی پروژې د عملي کېدو مخه نیسي د اورزګان والی اسد الله سعید د پنځشنبه په ورځ په کانفرنس کې په دې حق لوول
د افغانستان او د ایران لکه یو قسم جنگ شي په دلته اورزګان کې خصوصا په دغه ساحه کې هغه په ار کې متق چې په پیسې مصرفي او تبلیغات کوي طالبانو ته پیسې ورکوي چې هیڅ اجازه ورنه کوي چې د میټر جوړ شي.
د ښاغلي اسدالله په وینا ایران اصلا کوشش کوي په هر شکل چې امکان ولري بې امنیتي رامنځته کړي او د دیراوت په ولسوالۍ کې د هلمند د سیند اوبو د کچې د معلومولو لپاره د یوې تخنیکي آلې د لګولو او د میټراپ د پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو په ضد د موجودو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په شاوخوا تېرو یولسو میاشتو کې په دغه هیواد کې 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه نړیوالې ادارې د خپل ټویټر په پاڼه نن د پنجشنبې په ورځ لیکلي چې په تېرو یولسو میاشتو کې 28 روغتیایي کارکوونکي په امنیتي پیښو کې ټپیان شوي هم دي او 15 تنه د وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په د تبصرې کولونه ډډه کړې.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وای چې طالبان لا اوس هم د القاعده سره نږدې اړیکې لري. محب چې 13 ورځې په مسکو کې د همګټو هیوادونو د ملي امنیت د صلاحکارانو په کلنۍ غونډه کې وینا کوله ادعا کړې چې طالبان د القاعده د ډلې لپاره په بهر کې د دغه ډلې لخوا د بریدونو د پلانونو لپاره زمینه مساعده ای. هغه وویل چې القاعده په افغانستان کې نه زماته شوې. د ملي امنیت یو ویان په دې حق له امریکا غږته ویل
ملي امنیت صلاحکار د وینا ترڅنګ د مختلفو هیوادونو د ملي امنیت له صلاحکارانو سره هم کتل او په مختلفو برخو کې د دې هیوادونو د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. همدارنګه په دې ناستو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او دوام خبرې هم وسولې.
محب دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې د امریکا او طالبانو د سازو ترمن د جولای په میاشت کې د خبرو د پروسې د بندېدو وروسته 13 اونۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د دریو طالبانو د خوشي کېدو وروسته د سولې د مذاکراتو د بیا پیل کولو په اړه هیلې زیاتې شوې دي.
ویتنام او جنوبي کوریا دواړه د خپلو دوه اړخیزو تجارتي او فرهنګي اړیکو په پراخولو بوخت دي. د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې له کلتوري نقطې نظر نه ډیر شیان مشترک لري او اقتصادونه هم په چټکۍ مخ په وده دي. ویتنام کوښښ کوي چې د جنوبي کوریا د ټکنالوژۍ نه په استفادې صنعتي تولیدات نه ګټه پورته کړي او جنوبي کوریا په ویتنام کې د سرمایه ګذارۍ او پانګې اچولو په لټه کې ده. فکر کیږي چې دواړه هیوادونه به ډیر زر د آسیا په دوه سترو اقتصادي طاقتونو بدل شي.
په اروپایي اتحاد کې د متحده ایالاتو سفیر د لومړي ځل لپاره نن د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړه. د امریکا غږ د خبریال د ریپورت خلاصه شافی سردار تستلولي.
د استازو د مجلس دیموکرات وکیلان وایي چې د سونلن معلوماتو وښودل چې جمهور رئیس له خپلو واکونو څخه ناوړه استفاده کړې ده. جمهور رئیس ترامپ له ځان څخه دفاع وکړه او له سونلن سره یې د خپلې تلیفوني مکالمې نقل وکړ. سونلن د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په شمول د جمهور رئیس ترامپ د ادارې پر جګپړو چارواکو تورونه ولګول. پامپیو له خپلو فعالیتونو څخه دفاع وکړه. جمهوریت غوښتونکي وایي که اوکراین ته مرستې پیل سوي وای او اوکراین هیڅکله د تحقیقاتو اعلان کړی نه وای نو جمهور رئیس مؤاخذه کېدای نسوای. کله چې د مرستو ځنډول په ولسونو کې اندېښنې پیدا کړې، جمهور رئیس ټرمپ د سپتمبر په 11 نیټه اوکراین ته د نږدې 400 میلیونو ډالرو مرسته منظور کړه. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سوریې د حکومت مخالف فعالین وایي چې د سوریې د رژیم پوځي ځواکونو په ادلب کې د بې ځایه شو خلکو په یو کم باندې راکټونه ایستلي دي. یو عیني شاهد په دې اړه امریکا غږ ته وویل
صارت تنزل علينا الصواريخ قنابل هون وهون مدري شنو الصاروخ اطلعنا لنسعف لقينا الشهداء في الاراضي ولقينا الخيم
دير راكيتونا ولا قيد الخلق وجل شوي او يا زخمان شوي دي او بخيمو كي اور لقيد لدي باين وقت كي دو راكيتونا يورختون تا نجدي لقيد لدي ادلب چي ده سوريه پا شمال الويدس كي موقعت لدي تروسا على ده رجيم ده مخالفانو تر کنترول لان دي داو ده ده ست خبرونا چي تاسي ده امریکا غاق واشنطن نوا وردل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د د ننګرهار په ولایت کې قومي مشرانو جرګه جوړه کړې ترڅو د دایښ ډلې د کورنیو ماشومان او میرمنې چې په قبایلي سیمو کې اوسېدونکي دي خپل کورنۍ ته وسپاري. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
دا ننګرهار 15 قومي مشرانو چې د هر قوم استازي په کېشته دي نن یې غونډه وکړه او د ډیورن کرخې هغې غاړې قبایلي مشرانو سره د جرګې غوښتنه وکړه سو هغوی ته د داعش د ډلې تسلیم شوي ښځې او ماشومان وسپاري. ملک عثمان د شینوارو قومي مشر دی. هغه د ننګرهار د قومونو جرګې ته وویل چې د داعش ډلې جنګیالي د بخلو نه دي، خو د کورنیو غړي یې باید د ډیورن کرخې هغې غاړې قبایلي مشرانو ته وسپارل شي.
تاسو ولې د ګوره چې په بمونو انسانان والوزو؟ آیا اسلامي خلافت دومره ظالمی؟ خلافت څه ته وایي؟ خلافت دیتے ہوئے انسان پر بم والے جو مسلمان آیا خلافت دیتے ہی رازے تاسم بول میں استے ٹول قبر نے وران کڑی قبر نے یعنی دمڑی بھی زتی جوندے خبرے سی جو سڑے قبر وانی او قبر تے پلکون نہیں ولیو کسان اس دل تک گرزی او سپین جاری کھولے سر کڑی دی
ہغه وویل چے د داعش تسلیم شویو او نیول شویو جنگی الیو تا باید سزا ورکړل شي. د دغه ناستې په پای کې پریکړه وشوه چې قبایلی مشران دې هم خپله جرګه را جوړه کړي چې د داعش ډلې میرمنې او ماشومان ور وسپارل شي. قومي مشر حاجی ولی دغه پریکړه لیک ولوست او وی ویل
د هغه قبایلی داعشیانو خزي او ماشومان چې په اسارت کې د دولت سره دي جرګه په د جرګې په منځګړیتوب دي پس لا تضمین نه خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. د قبایلی مشرانو او علما کرامو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره جرګه جلال آباد ته راولیږي تر څو د اسیرو په حق له سره ورسره جرګه شو. البته د قبایلی مشرانو او علماو څخه غوښتنه دا ده.
په پریکړه لیکې د قبایلو له وزارت څخه غوښتنه شوې چې د هغې غاړې قومي مشرانو د جرګې په ترتیب او دلته د رابللو لپاره ورسره مرسته وکړي. دوی له هغې غاړې قبایلي مشرانو نه وغوښتل چې نور باید له هغې غاړې دغسې جګړه مار خلک دې پلو ته راپرېنږدي.
دغې کرخې هغه خوا پراته دي. غوښتنه دا ده چې د آینده لپاره د خپلو وګړو د خپلو میشتو عزیزانو څخه په کلکه غوښتنه وکړي چې داسې عمل بیا تکرار نشي چې خدای نه خواسته زموږ د سپکاوي باعث وګرځي.
دیني عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی پر نورو وسلوالو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او له جګړې څخه لاس واخلي.
دا کوم رونه چې کوم مخالف دي هغه باندې زمونږ دا غږ دی، هغه ته زمونږ دا اعلان دی چې راشي د افغانستان اسلامي دولت لیگو سره ودی شي تر څو په افغانستان کې دی یو مضبوط او محکم دولت جوړ شي او زمونږ تاسو دورانه او تباہی د پاز زمونږ دشمنان کوم کوښښونه کوي دي او کوښښونه کوي هغه ټول کوښښونه ناکام شي.
افغان ولسمشر د 13 شنبه په ورځ په جلال آباد کې قومي مشرانو ته وویل چې د داعش جنګیالیو هغه میرمنې او ماشومان چې د قبایلي سیمو دي او تسلیم شوي د پاکستان حکومت ته نه سپاري او باید د یوې قومي جرګې په ترڅ کې یې خپلو کورنیو ته وسپاري. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې تیره یوه نیمه اونۍ کې د داعش ډلې 144 هغه جنګیالي له خپلو کورنیو سره حکومت ته تسلیم شوي چې د تیرا اورکزیو وزیرستان او نورو قبایلی سیمو اوسیدونکو دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د روزګان والی وایي چې ایران په دې ولایت کې د یوې مهمې پروژې مخه نیولې. د روزګان والی زیاتوي چې ایران د دوی په سیمه کې د ناامنیو له لارې خپل ځانګړی هدف تعقیبوي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله په پل پرپورټ کې به وروسته واوري. خوست پر اسو د خوست څخه د رحیمی رپورټ. د پکتیا یو شمیر دینی عالمانو ویلي تر هغه چې بین الافغانی مذاکرات ونیسي په هیواد کې سوله ناشونې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې د نورو هیوادونو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په اړه مذاکراتو ته لو کېناستلو انکار کړی، ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې له بین الافغاني مذاکراتو پرته سوله ناممکنه ده. د پکتیا یو شمېر دینی عالمانو چې نن د پنجشنبې په ورځ په ګردیز کې په یوه غونډه کې راټول شوي وو وویل که حکومت او طالبان روانه معضله په خپله حل نه کړي، نور هیوادونه افغانستان ته سوله نشي راوستلی.
چ والله هیڅ خپل افغانستان دی، افغانستان دی خلکو سره خبرې ونه کې، هم دی قران پر نه کې، هم دی حدیث پر نه کې، هم دی اصول او هم دی قانون، هم دی زموږ دی عادت او هم دی ریواج مطابق ک زرو کالو کې سول راوړي. کتو ای چې زدا ټول نظام له سر مخ ختموم پاک سوترا زبر ازم له سر به تاداو غدم ان خواب سو خیال است.
دوی دا خبرې داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې درې مهم طالب بندیان له بګرام زندانه آزاد شول، او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا شروع په اړه هیله مندي زیاته کړې. د ګردیز نننیو راټولو شویو دینی عالمانو د طالب بندیانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ، او وایي غوښتل چې په هیواد کې د دایمي او سراسري سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول ممکنه لارو چارو کار واخیستل شي.
کوم مسئول مون غواړو عزیزان چې هغه سرسری سولوي، عادلانه سولوي، عقل پاتې سولوي، داسې نه چې ثبات منځته رانه وړي د دوو ګروپونو ترمنځ یا د دوو دولتونو ترمنځ سوله منځته راشي او خپلې ګټې وټې سره وویشي.
د دغې راټولېدنې یوه بل دیني عالم خواجه الدین په جنګ کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د باثبات او سولې د قایمېدو په خاطر د وینې تویولو مخه ونیسي.
په هغوی باندې زموږ غږ دا دی چې موږ نور د انتحار، د انفجار، د ډرون، د حملو، د ځوانانو قتلول، د طالب بشر، د سرباز بشر، دا نور موږ ته د زغملو او د منلو وړ نه ده.
د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات له نږدې یو کال بحث وروسته په داسې حال کې چې د توافقنامې لاسلیک ته نږدې شوي وو، ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کابل کې د یو امریکایي سرتېری د وژلو په غبرګون کې په یوه ټویټ سره مړه وبلل. طالبانو ویلي چې له امریکا وروسته له افغانانو سره خبرو ته کښېني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د کندهار څخه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ته چې وایي د روزګان والی وایي چې ایران په دې ولایت کې د یوې مهمې پروژې مخه نیولې. د روزګان والی زیاتوي چې ایران د دوی په سیمه کې د ناامنیو له امله خپل ځانګړی هدف تعقیبوي.
د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دغه پلان په عملي کولو کې پاتې راغلي چې لمخې باید د هلمند کجکی د بند په گاوند کې د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند د سند اوبو د معلومولو لپاره یو ځانګړی تخنیکی آله ځای پر ځای کړي. د روزګان والی اسد الله سید تور پوری کړي چې ایران په سیمه کې د نامنوی په جوړولو سره د دې مهمې پروژې پر وړاندې خنډ جوړ کړي. د زیاتۍ چې د کجکی بند په 4 کیلومتري فاصله کې د روزګان په اړوند سیمه کې د میترا په نوم د دې پروژې مخه لته رڅو کالو راهیسې نیول سوې ده. والی زیاتۍ چې په دې بابه جزئیات په کابل کې له مرکزی حکومت سره شریک کړي، خو تر اوسه لا په دې برخه کې عملی ګامونه نه دي پورته سوي.
موږ رئیس جمهور ته او نور وزیران صاحبانو ته نظامی تدابیر ویلي چې زموږ په دغه امکاناتو چې دغه اوس یې پر روزګان کې نظامی امکانات لرو دغه ځای موږ نسو ساتلی، ځکه هلته د ایران دا د افغانستان د ایران لکه یو قسم جنگ شي په دلته په روزګان کې، خصوصا په دغه ساحه کې دا یو قسم د ایران د افغانستان جنگ دی. هغه په هر قیمت تقریبا چې په پیسې مصرفوي او تبلیغات کوي طالبانو ته پیسې ورکوي چې هیڅ اجازه ورنه کړي چې د میټر جوړ شي.
ځای چارواکي وایي چې د اوبو د اندازه کولو د دې الې په مرسته افغانستان کولای سي چې د هلمند له سیند څخه ایران ته د تلونکو اوبو اندازه په یو ساعت کې معلومه کړي او دغه ارقام له ځان سره ثبت کړي. د هلمند رود د مرکزی افغانستان له غرونو څخه سرچینه اخیستی چې په روزګان ولایت کې تیریږي او بیا وروسته لومړی د هلمند په کجکی ډم او تر هغه وروسته ایران ته بهیږي. د روزګان د سندیزی حوزې مسؤول انجینر عبدالکبیر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د اوبو د اندازه کولو تخنیکی وسایل مخکې له دې ولایت رسیدلي، خو په سیمه کې د موجودو نامنیو له کبله د وسایلو د نصب مخنیول سوي.
د اوبو د جریان ثبته یی دا د اوبو چې څومره اوبه تیرې شوې دي دا اتومات ثبته یی په اصل هغه پنځه لس دقیقې ثبته یی دا د اوبو دا نو بیا څو کله چې نه ایران کولی شي نه موږ کولی شو دا بینالمللي دغه ستاندرد دغه دی د سکاوي دی چې دا فقط راپور هلته په خپل ځان کې هم ثبته یی او کولی شي چې په فلش کې هم ځینې واخلې غلطي نه کېږي پر دې باندې رئیس صاحب جمهور و وزیر صاحب دا ټوله دغه په افشاري ده
د هلمند شمالي برخي او د روزګان ولایت جنوبي ولسوالي لیوبل سره سرحد لري چې لتیرو څو کال راهسي د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو د حضور په اومده سیمه اوښتي. تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت د روزګان د ولایتي چارواکو د ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوه استادانو په بدل کې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو موضوع ته پام راړولې. وال سټریټ ژورنال او رسپانې لیکلي حقانی مالی خان او عمری د طالبانو له تر ټولو بیرونکي څنګه حقانی شبکې سره اړوند دي، هغه شبکه چې امریکا او ملګرو ملتونو تروریستي ډله اعلان کړې ده. آیا د زندانیانو او برمته نیول شوو مبادله کولی شي د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې خبرو په بیرته پیلېدو کې مرسته وکړي؟ خبریال او سیاسي کارپو سمی یوسفزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
زما په خیال د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم روابط یا رابطه چې د پخوانه موجوده ده د هغوی بهبود لپاره غوره قدم ده. د امریکای او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا دوباره راجوندی کی د کله نشي مذاکرات د تعاطل ښکار شوي دي. دغې نه وروسته هم د طالبانو او د امریکایانو او د خلیلزاد سب ترمنځ رابطې شته دي. بندیانو تبادله دا ښیي چې کار وشي او خبرو ته دوام ورشي. ډېر داسې مسایل دي چې هغه بالاخره د خبرو د لارې حل کېدلی شي او په مجموع کې دغه تبادله د طالبانو او د افغان حکومت او د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د خبر اترو د بیا شروع کولو لپاره یو نوې کړکۍ خلاصول شي او مثبته اغیزه لرلی شي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د طالب زندانیانو او بهرنیو برمته شوو استادانو د مبادلې موضوع ته پام کړی دی. مقاله لیکي اوس ولسمشر غنی د دریو طالبانو په راخوشي کولو سره خپل تر ټولو قوي شرط وهلی، خو ډاډه نه ده چې آیا دا شرط به د طالبانو د مذاکراتو میز ته په راوستو سره وګټي که نه. سیاسي مبصر سید خالد سادات امریکا غږ ته وویل
لومړی دا چې د امریکا او د ولسمشر غنی ترمنځ اړیکې بیرته ورغول شوې، خصوصا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د امریکا سفیر په کابل کې او د زلمی خلیلزاد ترمنځ، دا هغه څه و چې دغه د دوو بندیانو په خوشی کېدو سره د ولسمشر غنی او د امریکا ترمنځ، خصوصا د دریو اشخاصو چې ما نومونه یاد کړه، د دې ترمنځ اړیکې بیرته ورغول شوې. دویمه خبره ډېره مهمه دا ده چې اوس د ټاکنو مهال دی او د ټاکنو نتایج تقریبا امید ده چې راتلونکې اونۍ اعلان شي. نو په داسې وخت کې د ټاکنو د خارجي بود لپاره د امریکا د مثبت نظر په اړه د ولسمشر غنی دا اقدام ډیر مثبت دی، یعنی په عین زمان کولی شي د امریکا ولسته د امریکا خلکو ته ولسمشر غنی نور یو مطلوب شخص تعریف شي. مهمه خبره چې دریمه خبره دغه مطرح کیږي دا ده چې ولسمشر غنی هغه انتقادونه چې د امریکا د لوري او د افغانستان د خلکو د لوري چې ګویا دا د سولې مسلې سره همکارونه کوي او طالبانو هم دغه باندې نیولې و، نو بالاخره دا مسله په یقین بدله شوه چې ولسمشر غنی د سول لپاره طالبانو هر اقدام ته د طالبانو هر خبر ته لبیک کوي. د امریکایانو سره چې هغه تعاملات او هغه معاملې چې د امریکا طالبانو د افغانستان حکومت په ګډ تر سره شي، په دې کې ولسمشر غنی وښودله چې سول د لپاره طرفدار دی.
ډیپلوماټ خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د هوا ککړتیا د افغانستان په پلازمینه کې خای تر جګړې وژون کیږي. دا چې ولی عبدالولی مدقق د چاپیریال ساتنې د ادارې په خوانیم راستیال امریکا غږ ته وویل
دلیل دا ده ټول انسانان بیل هوا یا بیل اکسیجن نه ژوند نشي کولی، نو د دې په خاطر چې دغه حیاتي ماده ککړه ده او د دې د ککړتیا کچه ډېره زیاته اوچته ده. نو په دې اساس باندې داسې حکم کولی شو چې د هوا د ککړتیا خطر په مراتبو ډېر ده، د تروریزم او یا هم د جګړو له امله چې موږ قرباني ورکو په افغانستان کې. د دې ستونزې د له منځه وړلو په خاطر باندې اړینه ده چې خلک او حکومت په ګډه باندې کار وکړي. د ستونزه خلکو په مجموع کې انسانانو رامنځته کړې ده او حکومت من حیث یو مسؤول نهاد چې ټولنه تنظیموي باید په ګډه دې ته د لاسونه سره یو شي او دې ته اشد لومړیتوب ورکړي تر څو په وضعیت کې تغییر راشي، که نوي وضعیت په راتلونکو کلو کې له دې نه هم احتمال لري چې بهتر شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او د هم د خبرونې ورستې رپورت، د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي افغان ماشومان ښوونځي ته د تګ راتک په لاره د چاودنو، ډزو، د هلیکوپترو، د بریدونو او اوازونو په ویره کې ژوند کوي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریالې لیمینیازی په دې اړه له یو لس کلن ماشوم او د هغه له کورنۍ سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
لس کلن بهیرا چې په څلورم صنف کې دی وایي چې په کراتو یې په ټلویزیون کې د ځانمرګو بریدونو او نورو ترهګریزو پېښو زړه بوږنوونکې صحنې لیدلې دي او کله ناکله یې له لرې او نږدې د بمي او ځانمرګو بریدونو اوازونه هم اورېدلې دي. بهیرا وایي ترهګریزو پېښو ډېر ډار کړی او دا اندېښنه لري چې کله د هم د ده په سیمه یا ښوونځي کې کومه ترهګریزه پېښه وشي.
ما ډېر د انتحاري غږونه اورېدلې، زه ډېر ویر څه وایم، زه فکر کوم چې خدا نه خواسته دموږ د مکتب سره به انتحاري وسي او دموږ له کور سره ډېر ویرېږم.
تاسو لس ماشومان لرئ او ډېری ماشومان مو ښوونځي ته ځي، د باندې وځي، لوبې کوي، بازار ته ځي. څومره تاسو اندېښنه لرئ چې خدای مه کړه بهر به امنیتي پېښه رامنځته شي او څومره تاسو سره دا اندېښنه ده؟
ولی دموږ زړه په قرار نه وي چې لاړل هغه خدای پوس او کاری چې بیرته به راسي که نه، خو تر اوسه هغه د شکر راځي ځي، پس له دې هم په خدای سپارو، هغه خدای دې نگاهوان شي. خو هغه نسته چې ته زړه دې جمع یې چې زوی به مې لاړ شي را به سي، ده نسته.
دا په داسې حال کې ده چې چهارشنبې ورځ د نومبر شلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون دیرشمه کلیزه ده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پیشواز 20 نوامبر روز جهانی کودک برای احقاق حقوق کودکان آسیب پذیر و ویژه کودکان دارای معلولیت های ذهنی در سراسر افغانستان دادخواهی میکند تا دولت حمایت های لازم را از این کودکان به عمل آورد.
د ماشومانو د ملاتړ اداروي افغان ماشومان ښوونځیو ته د تګ راتک په لاره د چاودنو، ډزو، د هلیکوپترو، د بریدونو او اوازونو په ویره کې ژوند کوي.
د څو خبرونو غټی کی، ایرانی چارواکي د اورزګان ولایت د کجکی د بند په 4 کیلومتره کې د هلمند د سیند پاسه د مهمې تخنیکی پروژې د عمل کېدو مخه نیسي. د اورزګان والی اسد الله سید د پنځشنبې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې ایران اصلا کوشش کوي په هر شکل چې ممکني د بی امنیتۍ د لمنځه کولو په وسیله د دراوت پولیسوالۍ کې د هلمند د سیند اوبو د کچې د معلومولو لپاره د یوې تخنیکي آلې د لګولو او د میټراپ د پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. په پاریس کې د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو د نړیوال سازمان یا یونیسکو په 40مه کلنۍ غونډه کې افغانستان د دغه نړیوال سازمان د اجرایه بورډ غړي په توګه باندې قبول شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څار د چارو لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي دفتر یا سیګار سر مفتش جان صاحب کو وایي چې اداري فساد د طالبانو د صفوف او لیکو د پیاوړي کولو لپاره په مهمې وسیلې باندې بدل شوی. نوموړي ویل که متحده ایالات واقعا غواړي چې په افغانستان کې د بیا آبادۍ پروژې او برنامې په بریالیتوب عملي شي باید چې د افغانستان د ولس غوښتنو ته غوږ ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب وایي چې طالبان لا اوس هم د نوموړي په وینا د القاعده سره نږدې اړیکې لري. هغه ویل چې القاعده په افغانستان کې نه ده ماته شوې. هغه دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې د امریکا او طالبانو د اسارو ترمنځ د جولای په میاشت کې په دوحه کې د خبرو د بندېدو وروسته تېره اونۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د دریو طالبانو د خوشي کېدو وروسته د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه هیله زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دواړو د دغه کسانو خوشکېدو هرکلی کړی و.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیدل. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.